سلامونه، احمد شي بریم د ساجر رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په جنوب سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل د لندې په درویشتم او څلورویشتم د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمین اشقابات کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړه. ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. اردوغان دا هم وویل چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژي سوداګري او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه شي کوي. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوچو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوې ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخي په یو ویډیو بیان کې چې د لندې پر 19 په ټولنیزو شبکو کې خبر شو، یو نامعلوم ویاند وویل نوې ائتلاف د ولسی مقاومت جبهه مول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګر ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکوف برلین ته روان دی چې هلته له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې یو جګپوړي چارواکي د جرمني خبري اژانس سره تایید کړه چې دوشنبه به ویټکوف برلین ته سفر وکړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني سرجازم فریدریخ میرس د دوشنبه پورس د زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشي او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې د بریتانیا سرجازم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې یو سل ابیا منډې کړې دي او دوه لوبغاړې له لاسه ورکړې دي. دا شی اتل ولی په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوپاړو وکړ او د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 رنو کې د وو لوپاړو په ځان سره 203 اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کرنۍ آزموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چی خوونکی په ژمی کې څه کوي، څه ډول بوختیاوي ورته په نظر کې نیول شوی، پر تدریس سربیره د خوونکو د ژوند نور رنگونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د خوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي. خدا چې ژمی د خوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د خوونکو د ژوند رنگونه څه ډول دي، په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوه درانه میلمانه معرفي کوم موږ سره په کابل کې یو هونکي وفي الله عابد میلمه دی او د غراز په کابل کې یو بل هونکي خاغلې نادیا مومندیار تر اوسه میرمن مومندیار خبرونه ته نه دی یو ځای شوی ورسته به خبرونه سره راشي استاد عابد وصل دی له استډیو سره اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د خونکی پر رنگ لمون سره د ژوند پر رنگ موږ سره نظر شریک کړئ د استډیو د تماس میرا در تلانو ما کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او موږ سره د خونکو د ژوند په اړه خبرې وکړي د استډیو سره د تماس شمیره د 00422112500 راځي چې له خاغلی عابد سره خپل خبرې پیل کوو عابد صاحب ستړي مشي نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او خونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې زی اما د خوون کې د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې نور سره ترڅنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کېږي څه دی د خوون کې ژوند په افغانستان کې څه ډول دی له اقتصادي پلوه له ټولنیز پلوه او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیا وي څه شي دی
السلام علیکم و رحمت الله جناب لودین صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو غوښتنې ته سلامونه او درنښت په دې لاره چې ټول جوړو وروغوي د پاکستان له کڅوړنګ چې تاسو وویل او استادان افغان استادان بل په خصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او تدریس چارې په مخ وي زیات مشکلات لري واقعا استاد په ټول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معرف وعده کړی ده نو استاد ته چنان توجه نه ده شوی استاد ژوند ستونزو سره مخ دی تر ټولو اهم ستونزه دی استاد اقتصادي مشکلات دي استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي دوی ته په کافي اندازه حق و زمان نه ورکول کیږي او دا کومه کومه چې دوی ته ورکول کیږي د دوی د امرار معیشت لپاره کافی نه ده دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی نو څنګه کیدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري چې څنګه او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري نو کوم آرامش چې دای لري نو په نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي
بله او خونکي چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی ځکه همدغه خونکي دي چې د ټولنې کډرونه روزي د ټولنې ډاکټر انجینر عالم پروفیسور دا ټول همدغه د خونکي په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د خونکي مقام ډیر لوړ دی څه فکر کوي ولې د کلونو په اوږدو کې لتیر او لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې خون کې راځي او تدریس کوي یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاو خواته د خون کشمیر رسید او شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته څه لامل دی چې په دغه لسیزو کې د خون کې د ژوند د کېدو لپاره کار نه دی شوی او خون کې لا هم کریم ورځ تدریس کوي نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیرې نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیرې نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیرې او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځینو دای به تدریس ته آماده نه ځکه د سره بده پرون ورځ ستړیا ملګری یعنی خون کې نشي کولای چې سل په سل په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي ځکه د ژوند چارې د ژوند د غستونزې ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي دای په خپل تدریس تمرکز وکړي دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي چې غواړي چې ژوند یې او سادي مختلار شي له مالی پلوه څه فکر کوي ولې د خون کې له ژوند سره یو ځای سړی ته د کړاوونو د ستونزو او نورو خندونو تصویر مخترازي بالکل همداسې
لکه څنګه چې تاسو وویل نو ستاسو هم د ټول تاریخ کې او اف خوب نظامونه چې راغلی استاد ته خاص توجه نه ده شوی معرف ته نو موږ تاسو که چیرې مترقی هیوادو ته نظر واچوو په هغه کې هغه ډېر ترقی کړی ده ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معرف ته ډېره توجه کړې اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه ده شوی او بل لامل داره چې استادان نو هغه مسلکی روزنه نه دیدلې موږ تاسو په سیم منطقه کې او په ټول هیواد کې استاد صحیح کار نه دی ورته شوی استاد باندې کار نه دی شوی او ژوند د تامین خاطر باندې دولت چندان توجه نه ده ورته کړې نو همدغه لامل نه دی چې استاد نشي کولی صحیح تدریس وکړي او صحیح هلکانو سره خواري او زحمت وباسي.
ښه، او عابد صاحب دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي د ژمي په اوږدو کې د خون کې ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلې کې ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته خون کې د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصي کورسونو کې تدریس وکړي او هغه خپله ګټه وټه وکړي او خپل ژوند مخته بوزي. اما په ولایتونو کې، په لرو پرتو سیمو کې، بیا د ژمي په مخه باندې خون کې رخصت وي په کور وي، څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هماغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې درې میاشتو کې د خون کو بوختیاوي عمده څه وي په افغانستان کې؟
دقیقا ژمی کې خو استادان درې میاشتې رخصت یا استادان چې ژمی کې رخصت وي نو هغوی داسې خاص مصروفیت نشته. ورته پکار ده وه چې دولت خانه معارف وزارت د استادان دپاره د ظرفیت لوړوالي په خاطر باندې بعضې سمینارونه جوړ کړي وای ترڅو استادان چمتو شي وای راتلونکي کال ته راتلونکي ښوونیز کال په خاطر باندې. نو هغه شیان نشته او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې په افغانستان کې خو ژمی دی، یخ دی، په دغو یخو کې استادان خاص کار نمی دست. استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي، اما په وخت نه رسیږي ورته، یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ول کیږي. نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې.
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنګ راته وای کله چې ماش زکه موږ خپل د کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې کماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي، زکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دی. خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوایه پورې، مثلا تر کلیواله پورې، ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي. کله دکان سودا هم راوړي ورته وای چې مثلا سودا راک په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي، یا کله نن وای ډوډۍ راوړي، یا که مثلا کومه بل چاره کوي کوم بل څه پیری، او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلی او کور کې درته ژوند سختي کې ځکه پور وړي بلتا پور غواړي، هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو سره به ماش نه پیسې بنئ. کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی لدینه چې ماش یا تنخواه زندیدلې وي؟ البته دا فرق کوي، هغه خونکي چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي، په کابل کې تدریس کوي، لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلې، اما هغه خونکي چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لری پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي، شاید هغه له دغه ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري، ماشومان ولري او ماش زندګي، ژوند څنګه ورسره مختزي؟ آیا داسې تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه دیونه یو په مخه زندیدلی وي؟
او بالکل دقیقا داسې ډېر دله پېښ شوي دي چې موږ ماش زندیدلی دی او ماش په وخت نه دی رسېدلی، موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ د میاشت کې ماش وځنډېدلو، تاسو موږ ته لږ صبر وکړئ. داسې شوي دي واقعا هر وخت کېږي کله کله
او څه فکر کوي ښوونکی ولې مهم دی؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ښوالي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه، مثلا که په اروپا کې وګورو، په بریتانیا کې وګورو، د ښوونکي معاش د یوه انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یوه ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یوه فارغ له معاش سره ډیر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعض معتبر ښوونځي چې دي، بعض معتبر نور تعلیمي بنسټونه چې دي، که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمي ادارو کې د ښوونکي دنده ولري، ماشت ممکن تر ډاکټر او انجینر هم خوي. البته ډیر سټانډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګوري تفاوتونه ډیر موجود دي ماش په برخه کې، خصوصا په تیر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډیر دغه دی ماشونو درک نه لګي، مثلا یو انجینر یو جای کار کوي یو لک افغانۍ ماش اخلي، اما ښوونکی لس زره، چې تقریبا لس برابر د ماش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي، ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چیرته یو ښوونکي ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غونډې یا د تیرو لسیزو غونډې ښوونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې داري، نو هغه نشي کولای چې موضوع سمه رایه کړي، چې ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطره دولت باید ورته ډېر توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او د استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولای شي سبا راشي سند کې شاگردان ده پسه یا سما تو غرق موضوع رایه که استاد دیر مهم ده بطوله نکه که چیره مگه فکر بکن کم کدرون و کم انجینران، کم تکر دکتران و اقتصادانان و هم برنگ بنو رو برخو کشه خلق روزل شوی داری دلی دیم و در طول نیده تشای و مربی موجوده، حتما یولار خوده چه ها استاد ده. نو استاد دیر مهم ده، چه استاد نویه طوله نه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کله اکثر الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی کنه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش؟ او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډېر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوي چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډېر تکړه وي، دای به د تدریس ډېر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري وای به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوي، دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي؟ څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي په ټولنه کې، ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې خځلېږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
فکر نام داسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې ویلې، نو که چېرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي، نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا څنګه فارغېږي یو پانځي نه، نو دا یې به نه غواړي چې استاذي وکړي. نو استاذ ته باید قدر په سترګه وکتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاذ ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو، نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسمه فارېږي، په چندان شی باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په رکت کانکور کې پاتې وي. بالاخره که چېرې استاد ته ته توجه وشي، په استاذ کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو همغسې شاګردان هم انشاءالله وظیفه ای راته نشي.
بله، کور ودان عابد صاحب، سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، پخوا ورسره په جمهوري نظام کې د نړیوالو مؤسسو له خوا ډیره مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډیر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډیر ښه بوختونکي پروګرامونه درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله. انې هغه د لارې مصارف ورکول هم بدلته، مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. داسې ویل کېږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزورې شوی. که څه هم د ښوونکو په توګه به تاسو ته سخت وي چې دغه څرک لګوي، ځکه د خود معرف وزارت مربوط کیږي. اما فقط غواړم وپوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د ښوونکو له ژوند، او دوی څومره کولی شي چې د ښوونکو ژوند بدل کړي؟
بخصوص افغانستان هر قشر سره کومک کنه که یو کار بخش کړي، کومک ډېر مهم دی، ډېر ضرور دی. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې بعضې استادانو کابل ته د جمهوري نظام وخت کې راتلل کابل کې، د استادان دپاره به دولت یا موسسو تعلیم بخش کې بشي کار کول، او موسسو به دوی دپاره سمینارونه نیول. همداسي وو، نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه، د سمینار به هم روزنیز وو، د استادانو په ظرفیت به یې هم تاثیر کول، او تر څنګ به یې استادانو ته زمان ورکول چې دغه استادانو د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادانو په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګېږي، تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته، دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی، دی دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د هېواد خوا نه کوم طرف نه تخبیر شوي یو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی، داسې نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم، لکه د معرف کارکونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی، او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي، او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لوی تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دیالته یا ستاسو هڅې دیالته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي. فکر نه کوي دا یو لوی تشه ده له رواني پلوه، لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند دې که له اقتصادي کړاوونو هم ډک وي، ژوند دې که مثلا له مالي ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کیږي، کله چې د ته یو ستاینلیک ورکول کیږي، یوه ډېره بله وړه ډالۍ ورکول کیږي، ممکن له رواني پلوه د ده په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي، او د ته لا انرژي ورکړي چې هغه خپلې چارې د تدریس سره دی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاري وساتي.
دقیقا همداسې ده، دا کوم تقدیر چې دی دی وه ټولنه د یوه نهاد د خوا نه چې کوم تقدیر کېږي، هغه خو واقعا په دیوان استاد خوشحاله کېږي، په دیوان کله استاد تقدیر شي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاد ډېر د خوښۍ احساس کوي، او استاد دې ته تشویقېږي تر څو په دې خپله وظیفه په صحیح او منظمه توګه سرته ورسوي. دا خو ډېره ښه چاره ده، او ډېر کار دی چې استاد تقدیر شي او استاد ونازول شي.
بله عابد صاحب، یو بل موضوع هم تاسو سره راپورته کوم. زموږ بل میلمنه له بده مرغه چې خبرونه سره نه ده روخ شوی، ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. تاسو ډیر وخت نه نیسئ، شاید داسې 15 دقیقې لاسته قینور تاسو سره موږ خبرې وکړو، بیا ورزو د بحث بل برخه ته. په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمی مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د خونځي خون کې قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جواد دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي دی نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیره قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو خون کې دی په یو بل لیسه کې په خونځي کې تدریس کوي؟ ځکه په خو ما دا سې اورېدلې وو، البته راپور نه مدرلودل چې په ځینو ولایتونو کې د خونکو ماش نه رسیدلې، اما د دارالعلوم ماش فکر کوم د معرف له بل ادارې نه به ورزي، شاید له عین ادارې یا له عین کوډ نه به هغه ماش نه ورزي، له عین بودیجې نه به هغه ماش نه ورزي. د دارالعلوم د خونکو ماش ور رسیدلې وو، اما د خون د خونځي او د خونکو ماش نه رسیده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګ باندې وکتل شي؟ کاغه عالم دی، کاغه مولا دی، کاغه د دارالعلوم خونکې دی، کاغه پانتون خونکې دی، ک چیرته د خونځي خونکې دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګ او په درانه سرګ وکتل شي؟
بالکل دقیقا تاسو ویلې، دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځمېداري کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علومو او دیني علومو ترمنځ داسې یو رقم نایلان شوې جګړه باندې داسې دایمنې د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خار نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي یې نه. او بل دغه تاسو چې ویلې چې مکتب کې مې استادانو د دیني علومو برخې استادانو ماشونه په وخت رسېدي، دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد ماش بیا استادانی دا خبرې شته دی.
بله، او د معرف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کیږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پوهنتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سارو کار دی، چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم و انضباط درنه چاره ده. نظر دی ته چې که ته مثلا لا ترس کلنه پورته کسانو ته تدریس وکړي، ځکه ترس کلنه پورته چې دی هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي، له فکری پلوه هم پاخه شوي وي، کته تدریس کې په هانتون کې او کته تدریس کې خوانځي کې، شاده خوانځي تدریس یو څل انجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالی امتیاز کې له بده مرغه شي تضاد لیدل کیږي. څه فکر کوي د تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پانتون سید د ډیره خبر ده چې د پانتون استاد ته خه مشور کول سي، خه قدرې وشي، اما د خوانځي استاد ته هم باید لکتر لګه ک ډیر ماشنه ورکول کیږي، نو د پانتون له استاد سره خو باید مساوي مشور کول سي.
په هیڅ نن داسې لکه تاسو چې ویلې، د مکتب استاد یو د پانتون استاد خو ډیر فرق لري. پانتون کې هغه کوم مسئله نه دی، ځکه چې درس وای نو هغه د سیم په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعا په مکتبو کې تدریس کول سخت دي، استاد کار